رانو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې چې زه عصمت څاروانی د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، بیا هم ولایت په ولایت پروګرام لرو. فرات ته زو د فرا والی به ستاسو اوریدونکو پوښتنو ته ځواب وایي. هیله لرو چې سرلووسه د افغان بیسیم د 1973 شمیرې له لارې د فرا په اړه خپل نظر یا پوښتنه راوستوي. د ټلیفون شمیرې هم وروسته درته اعلانوم چې په مستقیم ډول د ازادي رادیو سټوډیو ته ټلیفون وکړئ او زموږ له مېلمه څخه د فرا په ارتباط پوښتنی وکړي، او یا هم د فرا د چارو د شیګنې لپاره خپل نظرونه ورسره شریک کړي. لومړی د دې سات خبرونو واوري چې رضوان مراد چمتو کړی دی.
السلام علیکم. په ننګرهار ولایت کې نن یوې بمی چاودنې څلور کسان وشل او لس تنو نورې ټپیان کړل. د امریکا ولسمشر امریکایي ځواکونو ته د افغان ځواکونو سره د طالبانو پر ضد جګړه کې د مرستې په هدف د نورو اختیاراتو او واک ورکول تایید کړل. او د روسیې دفاع وزارت د ترکیې دا ادارت کړ چې وایي د روسیې هوایي ځواکونو د جون په 8 او 9 د سوریې په حلب ښار کې پر روغتونونو، جوماتونو او ملکي اهدافو بمباري کړې ده. پورا خبرونه واورئ. په ننګرهار ولایت کې نن یوې بمی چاودنې څلور کسان وشل او لس تنه نورې ژوبل کړل. د ننګرهار ولایت ویان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د روداد ولسوالۍ د حصارک سیمې د جامع جومات په محراب کې د ځای پر ځای شوي بم په نتیجه کې شوې ده. نوموړي وویل چاودنه هغه مهال وشوه چې خلک د جمعې د لمانځه لپاره په جومات کې وو. د ننګرهار د والي ویان وویل په چاودنه کې د جومات د ملا امام په ګډون څلور کسان وشل شوي او لس تنه نور ټپیان دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما امریکایي ځواکونو ته د افغان ځواکونو سره د طالبانو پر ضد جګړه کې د مرستې په هدف د هوایي بریدونو د زیاتېدو په شمول د ډېر واک ورکول تایید کړل. په دې اړه د رویټرز او اسوسییټډ پریس خبري اژانسونو نن سهار رپورټ ورکړ. یو شمېر امریکایي چارواکو ویلي د نوي پالیسۍ له مخې به په افغانستان کې امریکایي قومندان جنرال جان نیکلسن دا پریکړه کوي چې آیا د امریکایي ځواکونو لپاره مناسبه ده چې د جګړې په ډګر کې د افغان امنیتي ځواکونو ملتیا وکړي او که څنګه. تر دې مخکې د ملاتړ یوازې د افغان ځانګړو ځواکونو سره کېده. امریکایي چارواکو ویلي د واک دا زیاتول یوازې په هغو انتخاب شوو مواردو کې عمل کیږي چیرې چې د امریکایي ځواکونو ښکېلتیا د جګړې په ډګر کې ستراتیژیک اغیز کولای شي. دا پریکړه د امریکایي ځواکونو لپاره په افغانستان کې د اوسنیو ټاکلو اصولو څخه د وتلو په معنا ګڼل کیږي چې له مخې پر امریکایي ځواکونو د وسلوالو پر ضد پر هوایي بمباریو محدودیت لګول شوی. هندي چارواکي وایي په کابل کې د یوې هندۍ مېرمنې د خلاصون په اړه له افغان چارواکو سره په تماس کې دي. څلوېښت کلنه جود د سوزا 13 ورځ د کابل په تایمني سیمه کې د نامعلومو کسانو لخوا وتښتول شوه. د پریس ټرسټ آف انډیا د رپورټ له مخې مېرمن د سوزا له آغا خان موسسې سره کار کاوه. افغان چارواکو ویلي د هندۍ مېرمنې د خوشې کېدو لپاره به له ټولو امکاناتو کار واخلي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر شپه په متحده عربی اماراتو کې د ابوظبي له ولی احد شیخ محمد بن زید النهیان سره وکتل. د متحده عربی اماراتو رسنیو ویلي چې په دې کتنه کې د دوړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو د پراخوالي، له تروریزم سره د مبارزې او په سیمه کې دروان وضعیت په اړه خبرې وشوې. د ابوظبي ولی احد ژمنه وکړه چې متحده عربی امارات به د افغانستان په مختلفو برخو کې د بیا رغونې په چارو کې مرسته وکړي. د افغانستان جمهوری ریاست بیا په یو اعلامیه کې ویلي چې ولسمشر غنی به د اماراتو له مشرانو سره د کرنې، اوبو او پانګې اچونې په برخو کې د خلیج د دغه مهم هیواد همکاري جلب کړي. په همدې حال کې تازه رپورټونه وایي چې ولسمشر اشرف غنی په اماراتو کې له میشتو افغانانو سره هم کتنه کړې ده. د روسیې د دفاع وزارت د ترکیې دا ادارت کړ چې وایي د روسیې هوایي ځواکونو د جون په 8 او 9 نیټه د سوریې د حلب په ښار کې پر روغتونونو، جوماتونو او نورو ملکي اهدافو بمباري کړې ده. د روسیې د دفاع وزارت وین ایګور کناشینکوف پرون ویل په دې ورځو کې روسیې هوایي ځواکونو په حلب کې هیڅ برید نه دی ترسره کړی. نوموړي ویل ترکیې د پخوانیو اداو په څیر د خپل دې ادا په اړه هم هیڅ اسناد او شواهد نه دي وړاندې کړي چې ګوند روسیه دې د دې بریدونو تر شا وي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت ادا کړي چې روسیه پر جوماتونو، ښوونځیو، روغتونونو او نورو ملکي اهدافو بمباري کړې ده. نو نومبر په میاشت کې د ترکیې له خوا د هیواد په پولو کې د روسي الوتکې له وشتلو وروسته د روسیې او ترکیې اړیکې خراب شوې او انقره او مسکو په یو لفظي ډیپلوماتیک او اقتصادي جنگ کې ښکېل شول. د اسلامي دولت په نامه وسلواله ډلې یو ویډیو خپره کړې چې پکې د دې ډلې لخوا د عراق په شمال کې د نمرود په خار کې د درې زره کلن لرغونی آشوري معبد ویجاړېدل څرګندېږي. دا د دې ډلې لخوا د لرغونو آثارو پر ضد تازه اقدام ګڼل کېږي. ملګرو ملتونو د جون د میاشتې په نهمه نیټه تایید کړه چې د سټلایټ له لارې اخیستل شوي انځورونه ښیي چې د بابلیانو د معرفت د خدای د لرغوني معبد نبو عمومي دخولي دروازې ته زیات زیان اوښتی دی. نمرود د میلاد څخه د 14 پیړۍ پخوانی آشوري ښار و چې د معاصر موسل ښار جنوب ته په 40 میلو کې پروت و. دا سیمه د 2014 میلادي کال راهیسې د داعش په ولکه کې ده. د کوردانو د ټی آی کی وسلواله ډلې د ترکیې په استنبول ښار کې د شنبې ورځې د بمی چاودنې مسؤلیت پر غاړه واخیست. د ډلې ویلي چې دا یوه ځان وژونکې حمله وه چې د پولیسو 11 افسران پکې وشل شول. د ترکیې چارواکو ویلي چې دا یو موټر بم چاودنه وه چې د پولیسو پر یو بس وشوه او 9 افسران پکې وشل شول. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د شنبې له حملې وروسته وویل چې د تروریزم پر ضد به د دې هیواد مبارزه دوام وکړي. د قزاقستان امنیتي ځواکونو د دې هیواد په شمال لویدیځ ښار اکتوبر کې 15 مشکوک سختدریزه وسلوال وژل. د قزاقستان د ملي امنیت کمیټې په یو اعلامیه کې ویلي ځانګړو ځواکونو پر یو اپارتمان چاپه ووهله، 4 وسلوالې دغلته وژل او یو بل وسلوال چې په کوڅه کې پر امنیتي ځواکونو ډزې کولې هم وواژه. په دې عملیاتو کې امنیتي ځواکونو او ملکیانو د مرګ ژوبلې پړه څه نه دي ویل شوي. د قزاقستان په اکتوبر ښار کې د تېرې اونۍ په وسلوالو بریدونو کې هم 40 کسان وژل شوي وو. او د اروپا د فوټبال د اتلولۍ د جام سیالي نن په پاریس کې پیلېږي. د دې مسابقو لومړنۍ لوبه به د کوربه هیواد فرانسې او رومانیا ترمنځ ترسره شي. د اروپا د اتلولۍ جام د سیالي د فرانسې په 10 ښارونو کې کیږي. د رومانیا د ټیم روزونکې انخل اردنیسیو د نننۍ لوبې په اړه وویل
دی وایي ښکاره خبره ده چې زموږ لوبغاړي د یو ټول هیواد پر وړاندې نن سیالي کوي. فکر کوم فرانسې له خپلو 10 مسابقو یوه بایللې ده. فرانسه د دې سیالیو غوره ټیم ده. د دې مسابقو د امنیت لپاره چې د لومړي ځل لپاره پکې 40 اروپایي ټیمونه ګډون کوي شاوخوا 90 زره امنیتي افراد ځای پر ځای شوي دي. په فرانسه کې د 13 نومبر میاشتې په تروریستي بریدونو کې د 130 کسانو له وشل کېدو راهیسې په دې هیواد کې اوس هم بیړنۍ حالت نافذ ده. فرانسه په 1974 میلادي کال کې د اروپا د فوټبال جام د سیالیو کوربه هیواد و چې په همدې کال اتلولي هم وګټله.
ولایت په ولایت له آزادی رادیو سره
بیا هم سلامونه. په ولایت په ولایت خبرونه کې مونند فراوالی آصف ننګ میلمه دی چې د خپل ولایت د چارو په اړه ستاسو اوریدونکو پوښتنو ته ځواب ووایي. فرا د افغانستان په لویدیځ کې د نیمروز، هلمند، غور او هرات ولایتونه او دغه راز ایران سره پوله لري. د دغه ولایت چې 8,400 کیلومتر مربع مساحت لري مرکز فرا ښار دی. بالا بلوک، بکوا، لاشوجوین، پرچمن، قله کا، شیبکو، اناردره، خاک سفید، گلستان او پشت رود ولسوالی دی. په وروستیو ورځو کې د فرا په شمالي ګاونډي ولایت هرات کې د سلما بند پرانستل شو. ډیر افغانان تمه لري چې یوه ورځ په فرا کې هم د بخش آباد بند افتتاح کېدو زیری واوري. د ازادي راډیو د ولایت په ولایت په تیرو خپرونو کې د بخش آباد یادونه بیا شوې ده. نننی بحث به هم له همدې ځایه پیل کړو. والی ننګ صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. لومړی د بخش آباد په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ. آیا ممکنه ده چې په نږدې راتلونکو وختونو کې دا بند جوړ شي او بشپړ شي؟
سلام وړاندې کوم تاسو ته او ډیرو درنو اوریدونکو ته. بخش آباد ډیر پخوانی افسانه ده. البته زه ځکه ورته افسانه وایم چې تر 40 کاله ډیر د دې آرزو وتلی دي. پخوانی حکومتونو البته په یو دلیل شاید اقدام نه یې کړی چې یو وخت کې یو آیت راغلی و، ورته آیت برآورد کړی و انجینرانو او دا د سیمې د ډیر لوړ قیمت دولت ته ښوولی و چې ګویا دا په $1 میلیارد باندې جوړیږي. نو د پخوانیو حکومتونو هغه توان ته په پام سره دای په تاخچه کې یخې وه، داسې پروژه نو څوک نه سوی تطبیق کولی. دا یو روایت ده د تاریخ. او نور په پړاو دی تلويخت کلو کې خو طبيعي ده چې جګړې او ممانعتونه او هغه ستري لوبي چې د ملت قرباني ورکړي ده بخښ آباد هم همداسې یو څه کې واقع شوی و شاید یو برخه د جنگ هم د همدې او دې ته ورته پروګرامونو د نه تطبیق لپاره و اوس دولت په دې اوسنۍ پیر کې کار شروع کړو یو ځل انډیانو او بیا انډیانو لیگ هغه مطالعاتي کاري وکړو په اصطلاح څېړنیز کاري وکړو تر سره یې کړو دا د بند شاوخوا منطقې او ارزونه یې وکړه چې بند صحیح ده یعنی دا د بند ځای ده اوس بیا یو کمپنی د نسپاک کمپنی وه پاکستانی کمپنی ته دوه درې کاله هغوی وخت ضایع کړو تقریبا څلور کاله هغوی ته قرارداد ورکړل شوی و چې دا د بند ډیزاین جوړ کړي او دا د بند د اوبو ظرفیت سنجي وکړي هغه پروګرام هم په هغه کې لاړ اوس تازه په تازه د جلال اتناب جمهور رئیس په هڅو باندې دوباره دا پروګرام را برسېره شوی ده اوس بند بخښ آباد یو ایټالوي او هغه د پخوا چې د مونږ د هلمند وادي پروژه وه هغه یې احیا کولو په هڅه باندې چې یعنې هم به پروژه احیا سي وادي هلمند یعنې د افغانستان د بندونو د جوړونو یو پروژه به جوړه سي او ایټالویان به ورسره کار وکړي او هم به دوی ټریننګ سي ظرفیت به یې لوړ سي دغه قرارداد تړل شوی ده او انشاءالله په دې نږدې ورځو کې انشاءالله دا به د عملي اعلان لپاره هم په رسنیو سره شریک شي له ولادت سره
بله والی صاحب تاسو ویل چې مثلا یو پاکستانی کمپنی راغله درې کالې ضایع کړل هیڅ کاری ونه کړ د دې سیمه ایزو چارواکو دنده نه ده چې کله داسې یو څوک راځي یوه کمپنی یا یو شرکت او هغه وخت ضایع کوي او عملي کار نه کوي که په خپل مخه نشي نیولی یا یې کار ته مجبورولی نه شي مرکز ترې خبر کړي او ورته وایي چې دا کمپنی یا دا شرکت کار نه کوي
زه چې راغلم دا یو نیم کال کېږي ولایت ته موږ د دې قرارداد دولت ته وړاندې کړو ځکه ورته وویل چې دا باید تعین سرنوشت کړي یا ورسره قرارداد تمدید کړي ځکه قرارداد په مرکز کې تلل کېږي والیان یې نه تړي او یا دا ده چې د دې قرارداد د فسخه شي نو بیا له مطالعاتو نه وروسته د دولت اقتصادي کمیټې تصمیم دا و چې دا قرارداد باید فسخه شي دا شرکت شاید توانمندي نه وه او شاید بهانه کوله یو څه دلیل یې دا و چې هلته امنیت موږ ته خوندي کوي چې موږ هلته لاړ شو شاید یو 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 برخه دې توجیه وروي امنیت طالبانو ګواښ کاوه که څه هم طالبانو په محرمه توګه موږ ته په وار وار پیامونه استولي دي چې دوی د بند بخښ آباد مخالف نه دي اما څومره چې زه علم لرم طالب د هر شي مخالف دي هر عمراني کار او دوی د هر عمراني کار د تخریب لپاره پوجوره نیول کیږي او د دې بند د نه تطبیق د پروګرامونو د نه تطبیق لپاره هم دوی ډیر وجوراتي کار وکړو او په دې سیمه کې زما یو نیم کال تجربه دا ثابت کړه چې واقعا دوی یعنی تر ټولو ډیر کوشش وکړو او د هغه کسانو لپاره او د هغه شبکو لپاره چې د افغانستان په اصطلاح د اوبو کنټرول د خپل ځان د خیر لپاره نه بولي
اوس هم همدا مسله ده خصوصا وروسته له دې چې د سلما بند جوړ شو یو ګاونډي هیواد اعتراض هم یو ډول وکړو او ښکاروي چې که په افغانستان کې بندونه جوړ شي نو د دوی خواته د اوبو بهیر بندیږي یا اوبو ورته کمیږي نو فکر نه کوي چې که چیرته په دې بند باندې جدي کار پیل شي د فرا امنیت به لا زیات خراب شي
تاثیر لري بې له شکه شاید ځینې داسې عناصر دي چې سړی په بحث کې چې ګوري په لوی بحث کې د سیمې اقتصادي او د سیمه په اقتصادي دهلیز بدلېدل هغه بندیزونه چې پخوا په ایران باندې واغې ایسته کېدل د نړۍ له ایران سره د مراودو او اقتصادي کاروبار د شریک کېدو یا د ښه نیت په هر ترتیب د هغه کار چې اوس روان ده کم له کمه هغه د څلوېښتو کالو د جنګي فضانه د انحصار اقتصادي او معاصري اقتصادي او دې ته ورته مسایل لږ نه لږ لږ د پراګ ګویا اوړي موږ هم امیدوار یو چې شاید په دې کې زموږ ته هم خیر ورسیږي ټاپي پروژه مثلا یو نوې اقتصادي غوړېدیا ته د سیمې ته کومک کوي چابهار ډېر زیات کومک کوي شاید د سیمې د اسیایي میانه ټول افغانستان ته ډېر کومک کوي بیا فرات ډېر زیات کومک کوي دغه پروګرام د سلما بند په خپل ډیر کومک کوي یعنی د سلما بند د هرات بند نه ده د افغانستان پروژه ده او دا تاثیر کوي په دې سیمه کې د اقتصادي غوړېدا د زراعتي غوړېدا لپاره او کاروبار دی پیدا کېدو لپاره د امن او ثبات لپاره دا پروژه کومه کوي. نو زمونږ ډېر فاصله کې ډېر لري نه یو تر سلما
او بخښ آباد هم په همداسې یو منطقې کې واقع ده. تخنیکي لحاظ زه کلنډ درته وایم، دغه اوبه چې ځي زمونږ فرارود په لارو باندې تیریږي چې په دوه درې منطقو باندې تیریږي، مثلا نانردرې ته هم یو برخه زمونږ دی ووځي، تا په نهایت کې امونی صابري ته چې د ایران د زابل منطقو ته یا خراسان خراسان جنوبي سیمو ته اوبه ورځي، هلته بیا ایران ترېنه ګویا له دې اوبو سره د هلمند او د کمال خان اوبه دغه یو ځای کېږي. دا د هلمند اوبه هم دلته راځي، بیا له دې ځکې نه دي ایران ورته بندونه جوړ کړي دي. دا تېرو کلو کې ایران د دیرش کیلومتره په یعنی په حدود اربعا کې او په پنځلس متره که شل متره عمق کې داسې بند جوړ کړی ده. بیا دا اوبه ځي کرمان ته ځي، زایدان ته ځي، د څښاک لپاره ځي، یعنی د زراعت لپاره استفاده نه کېږي. زمونږ اوبه یعنی هغه نهایت داسې یو ځای ته رسېږي چې ډېره کمه اوبه هغه د ایران د څښاک اوبو کې ونډه اخلي. که کوم کالو کې ورخت کم وي بیا یې ونډه بیخي کمه ده. او د دې بند د څه چې ده په هغه مونږ چې څومره مثلا د دې بند ډیزاین ته ګورو، ډېر د بالا بلوک ساحې او خاک سفید ولسوالۍ دغه ته ډېر خړوبه کوي د ځمکې او ډېره غټه مساحت. مثلا ټول د بند د اوبو ظرفیت چې ده هغه پنځه سوه اویا میلیون متر مکعب اوبه ظرفیت به دا ولري، او د اته ویشت میګاواټ برق د تولید لپاره به ده. هم د اوبو برق ده او هم د برق د تولید، یعنی د دواړو د زراعت او د برق لپاره ده. دغه تاثیر لري. زه فکر کوم په لنډ مهال کې د مونږ هغه څومره حقابه چې مونږ اخیستی سو تخنیکي براورد زمونږ دا ده چې مونږ د هغه اوبه چې په پنځو کلو کې اخلو یا په درې کلو کې هغه د په اوو کلو کې واخلو. یعنی مونږ شاید د دې اوبو د استعمال لپاره تر دا اوو کاله ایله د آبیارۍ د سیستم د جوړولو جوګه سو، نو په هغه کې دغه اوبه ځي، یعنی هغه حقابه ډېره کمیږي. نه زما په نظر دوی به هم همدا تحلیل لري، ځکه زه داسې امید لرم چې ډېر به ضررناکه نه وي. اما په دې کې شک نشته چې یو بحث ده، یعنی عادي بحث هم نه ده.
ډېره مننه. ننګ صاحب، سره له دې چې لا بخش آباد جوړ نه دی چې په فراه ولایت کې لا زیاتې ځمکې خړوبې کړي، زموږ یو اورېدونکی شیر احمد پوپل له کندهار لیکلی وایي، زما پوښتنه دا ده چې د فراه ولایت زراعت ډېر پرمختګ کړی دی خو صادرات یې نورو ولایتونو او همداراز ګاونډیو هیوادونو لکه پاکستان او ایران ته کم دی. اول، آیا دا خبره حقیقت لري چې په فراه کې زراعت نسبت نورو ولایتونو ته وده کړې ده؟
په دا دوه کاله کې ډېر کافي پرمختګ راغلی ده واقعیت ده. او مثلا د مونږ د تولید کچه او د دې درآمد هغه ډېر زیات کړی ده. غنم او اضافه یعنی او چنده ډېر سوی ده چې پخوا بکوا او ګلستان کې مونږ د تریاکو ځمکې درلودلې، اوس درته ویلی سم چې اویا فیصده نه زیاتې غنم کرل شوي دي. خلکو ډېر زیات کرلی دي. داسې یو موټری بارېږي له فرانه د ورځې چې بیخي یو لوی قافلې جوړېږي. یعنی زمونږ په منډۍ کې د موټرو جای نه وي، دغه ټیلرې دا لوی لوی ټیلرې او ارزان هم دي ډېر. د غنم تقریبا په نوي افغانۍ باندې من زمونږ من پنځه کیلو ده، دا بارېږي. بادرنګ ډېر رشتو کو. زه چې راغلم فرا کې درې سوه ګلخانې وې، اوس دغه ګلخانې مبلغه دې نه وي لس زرو ته رسېدلې دي. هندوانې ډېر زیات مثلا کرختې سوی ده، سخل بیخي ډېر سوی ده. انار به سخل ډېر زیات وي، انګور به سخل ډېر وي، نور دغه رومي بانجان او پیاز کچالو دغه مونږ یعنی په دې کې شک نشته چې ډېر خودکفایي حد ته رسېدلي یو. خو مونږ سړې خونې نه لرو، ځکه بیا موسمي نوسان سره مواجه کیږو چې مجبور یا وارداتي شی بیرته راوړو. دا ډیر وړوکی شی ده. د سردخانو په حصه کې هم ډیر لوی کار شروع کړی ده، دوه درې غټې سردخانې به جوړې شي او ګودامونو دپاره هم هم پروژې اخیستې دي. سږکال به دا دواړه تطبیق شي چې دا مونږ یعنی مهیا کړو. معنی دا ده چې زراعت به دوه درې چنده زیات شي. یو دلیل چې ولې زراعت په غنمو کې ډیر شو په د بکواو دغه سیمو کې، دا تریاکو د ځمکه هم خرابه کړې ده. یعنی نور مولدیت یې ختم کړی ده د ځمکې، ځکه یو نوښتي چې یو کښت پی اوسي یا ځمکه خپل خاصیت لاسه ورکوي باید ته تنوع کښتي دا پکې راولي. بل دا ده چې موږ دلیل چې علمی او تخنیکی دلیل درته وایم، یو خو د اقتصاد دی افغانستان په طبیعي توګه بعد له خارجیانو نه په افغاني متو باندې طبیعي اوس یعنی اوس شروع شو ژوند په اقتصادي ژوند درخیم افغانانو په متو باندې هر سړی لګیا ده، پیارتي نسته، کومکي مسلې نسته، پروژې او د خارجیانو چې یو نیم کار تخلیق کړی و هغه لاړ، اوس هر سړی لګیا ده په خپله مټ باندې باید ژوند وکړي. دا یو دلیل. دوم دلیل دا ده چې لږ حمایوي تعارفې موږ کېښولې، یعنی کنه ډیر کلو کې دا هنر چې استعمال شوی وای دا کشت او زراعت به دغومره انکشاف کړی و. حمایوي تعارفه زه د ایران بادرنګ ما منع کړی نه دي، اما 200% غواړم څه پې کېږدم، ګمرک او مالیه پې کېږدم، په هندوانو باندې مې کېښو، په افغانستان کې په دا نورو چې رقابت نه لري هغه باندې پروا نه لري، ځکه غنم سره څوک رقابت نه کوي، رومی بانجان او کچالو سره ډیر رقابت نه کیږي، خو بادرنګ سره کیدو، لانار سره څوک رقابت نه کوي، دا کدا پاچا ده، بی تاج پاچا ده. او د اندوانو کشت په دې حالت کې چې موږ بند نه لرو، ډیر دې طرفدار نه یم، ځکه موږ د ځمکې هغه عمیقې اوبه یې ډیرې زیاتې مصرف کړي دي، ډیرې دا جنس دومره قیمت نه ده، او ما د ځمکې زیرزمینی اوبو ته توان رسولی ده، یعنی دا هغه جانبي عوارض دي. اما نور رشت ډیر بهترین رشت کړی، 15 میلیونو ډالرو په ارزښت باندې موږ بادرنګ تیر کال خرڅ کړی دي، سږ کال به تر دې نه دغه اضافې ډیر وي، ځکه نهایي میزانیه ما نه ده اخیستلې. او د اندوانو خو چې موسم یې روان ده، یعنې موږ تر یو نیمې میاشتې نور هم دا تولید لرو، بیا نهایت ته چې ګورو خو سلو چنده دوی وایي چې زیات شوی ده. ها د ګلخانو تعداد چې ما درته ویل چې یعنی تر 10,000 رسېدلی ده، چې له 300 نه نو ډېر
ډیره زیاته مننه کورودان. ډیرو زیاتو اوریدونکو د افغان بیسیم د 3 شمیرې له لارې هم پوښتنې او پیغامونه راستولې دي چې د خپرونې په ترڅ کې به له خپل میلمه د فراه والی ښاغلي آصف ننګ سره شریک کړم. اوس تاسو اوریدونکو ته د ټلیفون شمیرې اعلانوم چې په مستقیم ډول ټلیفون راوکی او زموږ له میلمه څخه د فراه په اړه پوښتنې وکړي. 0992235 بل شمیره ده 0972255. که سکایپ لري او انټرنیټ لري radio.azadi زموږ د سکایپ پته ده، او د افغان بیسیم شمیره ما ان شاء الله چې په یاد ده 0973. اوریدونکو لرو ځان معرفي کړئ. مهرباني کوئ صاحب خبرې وکړئ لطفا.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني کوئ لکم ځای خبرې کوئ.
د کندهار ولایت څخه خبرې کوم، ست میلما او ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم.
سلامت اوسئ.
پوښتنه مې دا ده چې والی صاحب څخه چې د روغتیا او پوهنې په برخو کې کومې لاسته راوړنې لري، او د مخدراتو د مخدرات شبکې د فراه په ولایت کې په ډېرو ولسوالۍ کار نه کوي، دا ستونزه.
صحیح مننه، سلامت اوسئ. کورودان بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
بل. السلام علیکم.
مهرباني کوئ صاحب.
تاسو چې موږ سره روانه اوسه چې ګران ملما والي صاحب سلامونه وړاندې کوم.
سلامت اوسئ، مهرباني.
د فراه پاک لیک دا پرشتنه درورته چې موږ فراه کې نه دایش یو بل کوم ورته طالبان هم څخه یې تنه ایو طالبان دي.
مننه، سلامت اوسئ بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. رادیو ټیټه کې یو خبري وکي. سلامت اوسئ، لکم ځای خبري کوي.
کندهار ولایت څخه محمد امیر ځای خبر کوم.
مهرباني مهرباني کوي.
د وایي صاحب څنګه دا پښتن چې د پاره خلک همکاري کوي، د امنیت په برخه کې کنه کوي او کې کوي څه پلان ځندري څه مرسته سره کوي او کنه کوم کوم دا اوسه
نوي. کورودان سلامت اوسئ. جنرال صاحب هزاره د سکایپ لاري را سره دی. جنرال صاحب مهرباني د فرا په ارتباط تاسو څه وایست؟
عرض سلام و ادب خدمت به تمام کارمندان با عزت رادیوی آزادی. سلام جداگانه خدمت جناب والی صاحب ننگ و از طریق رادیوی امواج رادیوی آزادی سلام خدمت شنوندگان محترم رادیوی آزادی و همچنان ملت عزیز فرا. هر شواسب که خب چند صحبت هایی داشتم، خوشحال شدم که بعد از دیر وقت ها با جناب ننگ صاحب از طریق اسکایپ در صحبت هستم. من برای جناب والی صاحب آرزوی موفقیت دارم و برای همه شما آرزوی نیکبختی و سلامتی و عافیت را از خدای تبارک‌وتعالی تمنا میکنم. من میخوایم برای برادرها و خواهرای عزیزی فرا بگویم که برادرها و خواهرای عزیزی فرا، جناب ننگ صاحب یک نعمت خداوند است، یعنی خدمتگزاران صادق و مؤمن و جوان و وطن دوست، این یک نعمت و عطیه خداوندی هست. واقعا من جناب ایشان را باورمند هستم که ایشان شخصیت زحمتکش و دلسوز به مردم و خدمتگزار مردم افغانستان هستند. چند پیشنهاد دارم خدمت جناب ایشان، به خاطر از اینکه فاصله ها، یعنی از میراث های بسیار زیادی مانده از گذشته، میراث های بعدی مانده برای جناب ننگ صاحب، اما از حکومت محلی، حکومت های محلی 13 سال گذشته، به خاطر از اینکه حق به حقدار برسه و فاصله مردم به حکومت هم کم شوه، حمایت و باور مردم هم نسبت به حکومت دوباره احیا شوه، چند کار بنیادی صورت بگیره. یکی جناب ننگ صاحب دولت مرکزی را به خصوص شخصی جناب رئیس جمهور متقاعد بسازه در رابطه با ساختن بند کمال خان و بخش و بند بخش آباد، تا هم از این طریق مشکلات آبیاری و هم و زراعت و همه که مشکلات آب نوشیدنی مردم عزیز فرا حل شود.
درست.
دومی که مبارزه به امان صورت بگیره با مفسدین و زورمندان و فساد پیشگان و قانون شکنانی که در داخل حکومت محلی اینا ظالموار با استفاده از امکانات حکومت.
سلامت و سید جنرال صاحب،
بخشن اقوالم
لندو است.
بله صاحب، درم خبر دازی سی دی توجه که دی 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 عرضه خدمات دی صحت، صحت میاری صحت،
بله،
او دی ولسوالی و دی لری پراتی خلق دی پاره پینزم دقیق دی معارف ارتباط، معارف کیفیت دیر تیت دی،
بله صاحب،
کوشش و کش دی معارف
دیر مننه دی معارف ارتباط زینو نور آگدون که هم نظرون سرگن کردی لشاغل ننگ سر به رو رو شریکو دیر مننه دی دی لپاره چه اویدون که دیر زیاد لرو جنرال صاحب دیر رو باشه چه نرسو کولی چه دیر موقع در کو یا اویدون که بله هم دی تلیفون للاری دی بیا ورزو ملمت چه بیا پشتنی هیری نشی مهربانی کوی خبری وکی صاحب، مهربانی کوی صاحب، متاسفانه چه
سلام علیکم.
و علیکم السلام، مهربانی
اوریا.
بله لکم زینه خبری کوی
به هلمند ولایت، به هلمند ولایت خبر درکوم.
سید فرا په اړه څه ویل لري؟
څنګه؟
متاسفانه چې تاسو له هلمند خبرې کوي او داسې معلومیږي چې د فرا په اړه هم څه پوښتنه نه لري. خیر، والي صاحب، ځینې پوښتنې به مو په یاد وي. یو شمېر نورې پوښتنې چې د افغان بیسیم د 1800 شمېرې له لارې راغلي دي، یو اوریدونکی لیکلی دی وای په فرا کې د مرغانو ښکار کیږي او د عربانو له لوري کیږي، آیا اوس هم دا دوام لري او که نه لري؟ دی اوریدونکی خپل نوم نه دی لیکلی، لیکن عین خبره دو نور اوریدونکو، غلام سرور او همداراز عظیمی په نامه یو اوریدونکی کړی ده، او نور احمد له ګلستان لیکلی وای په ګلستان کې کلینیکونه او مکتبونه نشته، ناامنی زیاته ده، له حکومت زما غوښتنه داده چې امنیت راولي. نورې پوښتنې وروسته در سره مطرح کوم چې هیرې نشي. مهرباني وکړئ، اوس ستاسو نوبت دی.
دغه تقریبا هغه د خلکو د همکارۍ په امنیت کې دغه ورځ په ورځ ډېرېږي. د ټول افغانستان کې د طالب پدیده چې څومره په تیرو کلو کې خلکو ته یعنی حق بجانبه معلومېدله، ورځ په ورځ دوی د یو باطل شبکې په توګه یعنی مطرح کیږي. نو خلک کرکه ترې کوي، پیسې اخلي، اخاذي کوي، موټرې نیسي، خلک له موټره کوز کې حلالي کې بې پښتنې، خلکو ته ډېر تکلیف پېښ کړی ده. یعنی دوی وجاهت نه لري، پخوا به یو دلیل ویدو. نو ځکه د خلکو او د حکومت ترمنځ فاصله ډېره کمه شوې ده او کار هم پکې کیږي. یعنی مزید لوی ماموریت ته باید ترسره کړو. داعش پښتانه وکړه، هغه په فرا کې ختم شو. نور هغه پرې تبصره نه کوم، داعش اوس نشته. معرف او صحت کې مونږ کار کړی ده. تېر کال معرف د فرا په ولایتي ارزیابۍ کې د 15 د 14 ولایتو کې 15 واحد لرو مونږ د معرف اول راغی. او صحت عامې کې کلینیکونه کړي دي 40 بی پی ایچ ایس یا د اساسي صحي خدماتو کلینیکونه منګه درسه ولې دي خو شل کنور کو بیا ډیر بهتر شي دا کده د نفوس احصائی پاسات د فرا نیم میلیون کسان نیول شوی دي تر حال چې موږ تر یو میلیون مصدیر یو نو هغه باندې کار کوو چې دا ډیر سي د احصائی واقعي احصائی پاسات باندې خدمات ارائه یو لوی شفخانه په کار لاندې ده چې ډیره مدرنه شفخانه ده ان شاء الله په 15 میاشتو کې به د دې کار تکمیل شي چې د کابل د شفخانو تر سوینم یعنی بهتره ده جنرال صاحب وزارت چې د افغانستان یو ملي شخصیت ده هغه د بند بخش آباد او د فساد سره مبارزه په څیر خبرې وکړي بخش آباد ما ډیر تشریک وکړ فساد سره مبارزه ډیره جدي وسوه یو مثال زه در کوي سم تیر کال عاید منګه دی فساد دی کنټرول په نتیجه کې 2000 میلیون افغانۍ اضافه کړی د تنا دی ګمرک دغه سي مستوفیت او ترانسپورت مو اضافه کړی دغه سي نور سکتور کې مو یعنی کافی کار وکړو دا زما کریډیټ نه ده البته دی او مدیریت کریډیټ د چې زما سره یو ټیم کار کوي د عربانو او د شکار مسله مهمه مسله د ډیرو وطنوالو ته دغه سي سوال پیدا کیږي چې عربان شکار کوي اگر وطن خو ډیر عجیب ده دلته د انسان شکار کیږي اما زه وایم منګه عربان شکار کړی دي عربان شل میلیون ډالر تنه په فراکی په زراعت کې سرمایه گذاری کوي یو ډیر لوی پروګرام لرو 15,000 د خرما ونې د عربانو د یو فیصله فارم کې منګه ازمایشي کار شروع کړی د اوسم 3,000 کرلې دي دغه سي 3,000 3,000 د انارو نایاب ونی را وړی دی اغم کرل دی نوري میوجات هم را وړی دی اغم کرل دی دی ډیر غټ مصرفي کار د چي د عربان کوي لدینه پرته چې 2 میلیون ډالر نورم مصرفوي حیواني فارمونه جوړوي یو ملي پارک جوړوي دی حیواناتو چا هوغان او دا به پکې نسی او د مرغانو د کنټرول لپاره یو فارم ده چې هغه هم عربانو جوړ کړی دی دوی شکار کوي په دې کې شک نشته او دغه شکار دی توغدارو یو مرغی ده چې دا مهاجر مرغی دی راځي له سایبریانه دغه مسیر ده دغه دی دوی د مهاجرت سلسله داسې په بلوچستان او بیا د هند بهر ته ځي دغه مرغانې که میاشت بعد راسي په فراکه به یو دانم نه دا دی بلوچستان ته او کلونه کلونه داسې تر سل کاله ډیر کېږي چې عربان دا بلوچستان ته راځي کویټیان او سعودیان او قطریان او اماراتیان دا دوی هابي ده شکار کوي هلته شوق نه دلته امرا پام سوی ده ډیر یعنی ما ویل چې موږ عربان شکار کړی دي عربان موږ ته د 4.5 میلیون ډالر په ارزښت باندې میدان او توسعه ورکوي نور مکتبونه هم پی جوړ کړو جمعتونه پی جوړو نورې غټې پروژې مو هم ورکړي دي د ولایت په کچه باندې ډیر هغه کار چې پخوا به خارجانو کوو موږ اوس هغه په عربانو کوو یعنی ډیر ښه ده عربان زموږ لپاره یو 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 فرصت ده یو زمینه ده یو امتنان یم زه کوم چې دې غریب ولایت کې دوی راغلي دي کار کوي د دوی سره کاریابی هم ډېره سوي ده د ګلستان پښتنه تاسو وکړه دغه د کلینیکونو په هغه کې کمبود لږ لرو چې طالب معنی نه سي دغه موږ امکانات لرو یعنی بودیجه هم لرو امکانات هم لرو پلان هم لرو اما د طالب موجودیت او د ده ممانعت د مکتب او د کلینیک د دواړو پیسه کې ډېر بدبخته کرغیړن وجود ده په بکوا او ګلستان کې تر 1.5 لک ډیر ماشومان د مکتب د سن دا د دې موجودیت په سبب باندې له تعلیم نه محروم شوی مونږ ورته ویل چې دا راستا د شعار او د مقدس دین نه چې ته سوء استفاده کوي خو مکتب جوړ کا یو جماعت خو جوړ کا په ټول افغانستان کې ته د خپل د دې شپارت کال کې چې ته موجود یې هغه سیمې چې د پلاس کې دي یو جماعت خو جوړ کا یو 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 کوټه دی یو کلینیک په نوم خو چیرته جوړ کا چې خلک پوسټ چې تاسو خو انسانیت هم لري اما دوی فقط قاچاق د مواد مخدر دا به دی رسوي تر نړۍ پورې قریبه په زور په خلکو باندې چې ناروا بوټی ده او خدای لعنت پی ویلی خدای حرام کړی دی له خدای سره په جنگ ده انسان وژنه د مکتب نه د خدای پاک حق ورکړی تعلیم یعنی ټولو عادیانې سماوي کې په ټولو پخوانیو شرایعو کې شریعتونو کې علم فرض ده یعنی په انسانیت باندې او دا خدای فرض کړی ده خدای پاک په انسان باندې لازم کړی ده دې د خدای سره جنگ کوي د خدای هغه حق چې بنده ته ورکړی دی دی ترې اخلي په خځې او په نر باندې هغه په هغه علم چې دی باور پی لري هغه دی ورته مهیا کی چې شرعي علم دی هغه هم دی نه چې مهیا کوله ځکه دی خو بې سواده ده دی جاهل ده دی به څه مهیا کی ورته دی نو توپک لري او د توپک د دې لپاره چې نن کلینیک رنګ کا نن مکتب رنګ کا نن پل والوزوه نن سړک دا تخریب که نن موټری والوزه و نن مسافر شي و که دن تجارت ته ممانعت پېښ که نن بند ته ممانعت پېښ که سبا زراعت ته ممانعت پېښ خلک یې په تکلیف کړي دي. دغه که نه وای د مونږ دیارلس میلیون ډالره په حدودو کې مونږ د فراه د راتلونکو انکشافي پروژو لپاره پیسې لرو په ګلستان کې په بکوا کې په خاک سفید کې په بالابلوک کې دې ځایو کې چې کم انکشاف راغلی ده په دا نورو ولسوالیو کې چې امن ښه ده په شپږو ولسوالیو کې هلته بیا انکشاف هم ډېر ده د ولسوالیو تعمیرات روان دي کارونه یې کلینیکونه روان دي مکتبونه روان دي فضل د خدای د هر شی وي یعنی په ښه اندازه باندې روان دي. نو زما تبصره دا ده لنډه چې د انکشاف لپاره پیسې ضرورت دي هم تر پیسو نه زیات زمینه ته ضرورت ده چې یعنی شرایط ورته مهیا شي د شرایطو معنې بیا نه تکرارم هم د پیسو پیسه کې زه بیا یو لوی میکانیزم لرم چې د دولت سره مونږ مطرح کړی ده چې د مادي عوایدو چې مونږ یې ډېروو لږ ونډه د ولایت ته ورکړل شي په دې ترتیب سره د سیمه ییزه دولتونه یا حکومتونه وده کوای شي اما که په دې روتین یا دا کلاسیکه منول باندې چې د افغانستان نظامونه له مرکز نه پلان کوي بیا یې لیږي په دې باندې هغه کم انکشاف یافته ولایتونو ته رشد نشي تللی. لږ شبه فدرالي اقتصادي سیستم باندې زه عقیده لرم یعنی مرکزیت دی وي سیاسي اما شبه فدرال یعنی زمونږ منابع به مونږ په کار اچوو مونږ به ګټیالي بچي سو د خپل ولایت بیا چې مونږ ګټیالي بچي وو از مونږ د خلو قیمت د ولایت لپاره کرا کړل شي بیا مونږ رشد تامینوای سو او دا په ټوله دنیا کې دغسې راغلی ده.
بیا خو هغه ولایتونه چې ګمرک نه لري هغوی در په دره دي خصوصا چې بیا زراعت هم نه لري. خو په هر حال والي صاحب یو څو نورې پوښتنې. عزت الله عظیمي له کندهاره لیکلي وایي د فراه د ولایت په ولسوالیو کې مکتبونه او تعلیم په صفر کې ضرب دی. تاسې د تعلیم په برخه کې مخکې خبرې وکړې. فهیم احصاري له فراه ولایت له پرچمن ولسوالۍ څخه لیکلي وایي له والي صاحب څخه زما سوال دا دی چې په پرچمن ولسوالۍ کې د معارف شاګردان په خپل لګښت مکتب جوړوي که څه هم غریب خلک دي. او عبدالله امانزوی لیکلی دی وای په فراه کې د بادی او همدغه راس د لمر په انرژي د برېښنا د تولید امکانات ډېر شته. آیا حکومت پلان یا پروګرام لري ورته؟
د معرف په لند بیا وایم چې ډېر د قناعت وړ نه ده د کوم ماموریت چې روان ده خو مانې ده په مخې یعنی د طالب چړی دي په وینو ولاړ دي هغه مخې ته څوک یې نه پرېږدي نه ماشوم ډارېږي خلک هم کورنۍ هم ډارېږي. د برق د پاره مونږ یو پروګرام اوس کړی ده انشاءالله ډېر موافقه پروګرام ده په لسو میاشتو کې تر یو کال پورې د فراه کې سولري برق پروګرام مونږ راوړی ده د جرمنانو په مطالعاتو تکمیل سولو مونږ یو قرارداد وکړو د برق چې له ایران نه راتو بیا مونږ بیرته فسخه کړو دولت مرکزي چې په هغه کې زمونږ ګټه نه وه یعنې شرایط یې ډېر لوړ کړو قیمت یې ډېر لوړ تو دیرش روپۍ ته بیرته رسېدو څلور پنځه کاله بعد دا برق. نو بیا دولت ویل چې که دومره قیمته برق او مونږ هم لازمه نه بولم زه د والي په توګه زه د فرایي جیب پیسې غریب بل جیب ته نه رسومه په بام په داسې یو خدمت باندې چې کال په کال به ډېرېږي په موږ باندې ظالمانه شرایطو د هغه په اساس باندې قرارداد فسخه سو او ښه سو. اوس برق مونږ د سولر انرژي راوړو دولس نیم میګاواټ برق د فراه لپاره پروژه سوی دی تر پلان لاندې ده یعنی مطالعاتي پلان لاندې ده چې کله تطبیق سو دا پروجیکشن ده تر ډېره حده دا ضرورت ډېر څه ته نه لري نن ورځ ده لکه ته چې یو جنراتور راوړې لږ غټ نو دا به مونږه جای ورته ټاکلی ده یو نیم سل جریبه ځمکه م ورکړه د آسیا انکشافي بانک نماینده راغی هغه د موثریت او مفیدیت د پروژې تایید کړو د دې په اساس باندې فنډ ورته تایید شو اوس نهایي مرحله کې د وایي پنځه ویشت میلیون ډالره به فنډ راسي دولس نیم میګاواټ برق به مونږ ته راسي په یو کال کې بیا پنځه ویشت نور راځي بیا به په دې کې مونږ دوه درې کاله کې به دا د ټاپي سره د ترکمنستان برق هم راسي مونږ امید لرو چې بیا به تر یو وخته پرې د بخش آباد د بند برق را تولید شي او څه به دغسې د سټیشنونه دا د سولر انرژي لمریزه برېښنا ډېر ښه شی ده دا په دنیا کې ډېر مروج ده مونږ د ولسوالۍ په کچه یې کوای سو مصرف یې کم ده لینونه کم امنیت یې ښه تامینېږي د پایو مصرف ډېر زیات ده نو دا ښه برق تامینوای چې مونږ په فراه کې تر درې میګاواټ برق مصرف لرو خو مونږ چې دولس نیم ولرو فابریکې هم پې چلوای سو دا فارمونو ته ډېر پکې رشد ورکوای سو انشاءالله د برق کار روان ده ان شاء الله دا بنجدي اعلان
سلامت اوسه یو اوریدون کای وطن دو صاحب له هلمند څخه د سکایپ لاري را سره ده مهرباني کوي وطن دو صاحب
مننه سروان صاحب محترم تاسو ته او استاد تخنیکی همکار اوریدونکو ته معلومات سلامونه وړاندې کوم او دروژې مبارک هم تاسو هم سروان
سلامت اوسه کور ودان
سروان صاحب شغل ننګ صاحب څه خبرې کوي سره فکر کوي چې فراه ولایت ګل ګلزار دې خبره فکر کوي نسته یعنی کسرې په خارج کې نور ځای کوسي هغه فکر کوي چې وکړم دې په فراه کې دې حالت روان دي ګوري شغل سروان صاحب فراه او یا فیصد خاور د فراه جغرافیه چې طالبان تر حکومت لاندې دي یعنی دا زما خبر نه تاسو د فرید بختور چې د فراه د ولایت شورا
ولی صاحب خو نه دی ویلي چې په فراه کې امنیتي وضعیت ګل ګلزار دی
یا فیصد حکومت طالبان لري ګوري سروان صاحب زه خپل تلین د فراه کې د وز مخه فراکه هم په بکوا کې ګور بکوا ولس وایي ټول طالبان په لاس کې ده دا وایي ته تاسو پر عمر لږه بکوا ته نه تللی بکوا ته تلای هم نسیلته ټول طالبان په لاس کې ده البته طالبان خپل محکمه لري البته د بازار تلک پر شخص بازار دي په ګلستان کې ټول طالبان دي په پښتروت کې طالبان دي په غلایکا کې طالبان دي سرمن سرمن په بالابولي کې طالبان دي او په خاکسفید کې ټول طالبان حکومت لري
وطن صاحب ولی صاحب چې شپږ ولس وایي نسبتا امن دي نور ولس وایي نه امن دي دوی په خپل موویل
روان صاحب دوه ولسوالی امن دي درته وامه یو د جوین ولسوالی د چاغته پارسبان ژوند کی هغه لجامندي او بل د نردره د چاغم تاجکان ژوند پکې کی پارسبان هغه دوه ولسوالی امن دي نو ټول ولسوالی زتل لیم ولی صاحب نه دي تللی
ولی صاحب نظر په وسوور ولی صاحب دی د فرا په ولایت کې یوازې دوه ولسوالی امن بولی نور ټول نه امن بولی
البته دا د دوی برداشت ز په البته ز دغه هفته کې څلور ولسوالی تلړم زه د فراه په ولایت کې د ټولو والیان چې په څومره په افغانستان کې تیر شوی دي یعنی د ټولو په تناسب سره او په فراه کې هر یو ولسوالۍ ته څلور واري تلایم فراه خلک خو بلد دي وطن دوست صاحب شاید څه خفګان ولري په طالب وجود نه لري یعنی طالب یو داسې قرارګاه نه لري چې اوس مونږ وایو دا اویا فیصده فرید بختاور مریض ده تکلیف لري هغه به داسې غږیږي چې خپله طالب خو که چېرته یې قرارګاه وه چې دا د دوی سیمه ده دا یې قرارګاه ده دی ثابت ځای نه لري د یو منطقې نه بلې ته ځي خلک یو دم را پیدا شي سړک ته لاره ونیسي په هغه کې دی موجودیت خپل ښیي که موجودیت د یو مشروعیت او د یو نظام تر حده وي طالب وجود نه لري اما که موجودیت دی یو ویر یو وحشت او یو خشونت او دی یو فساد تر هده موجود وی بیا کلیګم بیا غډیر ده منګ نه وایو چې یعنی که اوس پنځه کسه ګواخ وکي اما ګواخ کوي اوس تاسو په یاد به یا بوستان کې دوه ورونو یو پیخه وکړه لس ورځې مکتبونه په ټول ایالت کې یعنی بسته تر فرانه لس ورې لوی ده هغه ایالت اما لس ورځې مکتبونه بند وو کاروبار بند وو دفتري بند وي خلک ګرځېدلو دوه کسان ولست دلته خو ټول وسلې لري همکاري ورسره کیږي استخبارات د سیمې دي ډیره لویه معما ده دی جنگ خو نه ده دا ټول نړۍ دلته مصروفه ده څو واري مصروفه سو روسانو په وخت کې لوی مصروفیت او انګريزانو په وخت کې دلته لوی مصروفیت دا جغرافیه ډیره خطرناکه جنگي جغرافیه ده افغانستان یادوم بیا په فراه کې هم دشمن وجود لري د تریاکو حاصلات دوی لري په میلیونونو یعنی په دونی وکال کې وو اویا میلیون ډالر اتنه د تریاکو د حاصلاتو نه طالب ټول کړی دي معنی دا ده چې دلته د دوی لپاره ډیر مفید کاروبار ده او خلک داریږي دا اوس چې خلکو نه جزیه اخلي اما طالب نه دفتر لري نه مکتب لري نه جماعت لري نه ادرس لري نه قرارګاه لري دا چې ګرځي را ګرځي دغه تکدې او یا فیصد حضور وای زنه پیغام یعنی دا سمانه لري
پر حال ډیر مننه ننګ صاحب یو بل اوریدون کې کاریزوال له هلمند لیکلی دی وای ولی په فراه ولایت کې پاکستانی کارګر کار کوي او ولی د دوی په ځای افغانانو ته د موقع نه ورکول کیږي نه پېژم دا خبره حقیقت لري او کنه
نه نسته پاکستانیان هم نسته نه خپله فرایان بیچارهګانو ته چې کار پیدا سي کار هغه دې پاره کړه یو دا چې دا منګه چې مثبته خبره کوو لیک خو دا ذهنیت اما ډیر متاسفانه د جنگونو په نتیجه کې منفی ډیر ده او تخریبي خبره زیات دغه باید یو فرهنګ باندې تبدیل شي چې موږ مثبت خبرې وکړو ښه خبرې وکړو دلته راډیو د وایخه خبرونه کله کله نشوي سیمایي خبرونه
سعیدی په خوشاله کې یعنی په مثبت خبر باندې مثبت ترونم ډیر دی منګه زحمت هم ډیر باسو اخلاص ډیر کوو خپل بندگی کوو څومره چې خدای وس را کړی دا همغه کوو اما دا معنا نه لري چې په ټولنه کې دی منفی نظرونه نه وي نقاد دی نه وي څوک دی نقدونه کې
بله
نقدوی
اما انصاف دی پکې وي او اما خلک چې منفی مسائل په سیګرځي او غوي خوشاله دي چې مطرحیم کړی په مطرح کولو کې ډیر مخ کې وي می رحمت لفرا لیکلی وای په سلګونو ځوانان د لوړو زده کړو او نیمه لوړو زده کړو څخه فارغی شي لیکن په دولت کې د استخدام امکانات نشته او نه استخداموي
دا دقیقه ده زه به په اقتصادي کې لحاظ درته ویم افغانستان مارکیټ یې د کار مارکیټ درې عمده عیبه لري یو دا ده چې غیر مسلکي سوی ده یعنی ډاکټر د ترجمان کار کوي او انجینر مثلا په اداري کې کار کوي یا په زراعت کې کار کوي یا مثلا په یو بل برخه کې کار کوي د بانک متخصص راغلی ده په کلینیک کې کار کوي دغه غیر مسلکي توپ د بازار پلان غواړي چې دا مرکزی پلان ته ضرورت لري دوهم بازار محدود سوی ده د کار یعنی په خاریاتو کې په غټو ځایو کې چیرته چې امن ده هلته د کار فرصتونه همسته چې د دې کې په دې تحلیل کې بیا ویلې سم چې د خصوصي سکتور انکشاف هم ډېر د بازار د کادرونو لرشت سره متوازن نه ده څومره چې ضرورت لرو بل دا چې په افغانستان کې زه فکر کوم عمده مسله دا ده چې ممانعتونه د کار د مارکیټ لپاره همسته دغه درې تحلیل څوک انکار ترې نه نسی کولای دولت سکتور وړو کيده د دولت ټول کارمندان څلور لکه ته نه رسیږي اما د نفوس روش چې په افغانستان کې دا ډیر ده او په شپېته کاله کې دا سروش نه راغلی د کادرونو د تولید لکه دا اوس چې په دې فرصت کې دا 15-14 کالو کې راغل تصفیه په یو کال یعنی یو لک کسان هر کال منګه فارغ لرو عالی او نیمه عالی تحصیلاتونه مل خارج نه 9000 تر 10000 کسان متخصصه د افغانان چې تللی دي هند او نورو ځایو ته هغه را دي بیرته وطن ته فراه ولایت کې منګه ګوره درې پانتونونه لرو نو 3000 تر 3500 دوی جذب لري او کدی سي کال ته منګه فارغین تر 400 ډیر سي هم از موږ د استخدام مارکیټ په دولتي سکتور کې دا یو نیم سل بس تر راځي طبیعی ده چه به دولت که نسو کولی کال تا بتر دینم کمی ده که دی دولت استخدام شبه ثابت حالت لری یعنی که ما تسلور سوا بست را که دا دی لسو کالو لپر را کوی اما دی هر کال توسیعوی بستونه نرا دی سکتور خصوصی چه سمره وشت کوی او سمره چه ابتکارات دی فارغینو پا مرد باندی ایجاد نسی دا طول دنیا که دی دا سی فراغت علاج بیر مشکل ده بل دا چې ولسوالیو ته کار ته یو نوی جبري بیکاری همسته او اختیاري بیکاری همسته کار لرم زه اوس ډیر بستونه لرم اما څوک معرفت نه راځي چې معلم سي لسانس ته وینا د ماشه کم ده 15000 ده 10000 ده 11000 ده یو سړی ده مثلا په زراعت کې کار مونږ لرو په دولت کې هم درو خو دې انتخاب نه کوي دولت د ماش په اساس باندې یا مثلا د رښتې مطابق ډیر مشکل کله کله پیښیږي اوس مونږ ډاکټر فارغ لرو ایا د فارغ باید په صحت کې کار وکړي خو زمونږ کلینیکونه ډېر توسعوي حالت کم ده د پروژو په اساس نو په موږ تناسب بیکاری زیږول کیږي دغه قیاس د ولایت شاید په ټول افغانستان کې د تطبیق وړ وي
بله بله ډېر زیات مننه ننګ صاحب تاسو له ازادي رادیو څخه ولایت په ولایت خبرونه اورئ په دې خبرونه کې په فراخ خبرې کو د فرا والی شغله آصف ننګ زموږ ملمه ده اوس هم د ټلیفون لاري اوریدونکو لرو ځان معرفي کړئ
السلام علیکم
وعلیکم السلام
زما د وانی صاحب خدغه دغه د چې د وانی صاحب تور ته تاسو د فاندیشن یا د روشانه شګو کو څه په 50 افغانۍ اخی تاسو ولې طالبان نوم بدوي
اخو مالیه د دولت تاسو مالیه یادونه کوي بله د طالبان بله صحیح صحیح ستا سي دي ول سوالو يو ديني ول خبره کوي چې په دې موضوع خبري شوي دي او موږ نه غواړو چې بیا خبري پیوشي بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو متاسفانه تاسو په داسې یو ځای کې چې ډیر شور دی لطفا له داسې ځای ټلیفون وکړي چې هلته غلمغال نه وي بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي مهرباني صاحب متاسفانه چې ونه وعلیکم السلام سلامت اوسئ، مهرباني کوئ صاحب، له کوم ځایه خبرې کوئ؟ ځانم معرفي کوي. بله، په دواړو موضوعاتو باندې خبرې وشوې، ډېره زیاته مننه. بل اوریدونکی هم لرو، ځان معرفي کوي او څه ژر؟ مهرباني کوئ صاحب. مهرباني صاحب، له کوم ځای خبرې کوئ؟ ځان معرفي کوي.
زه زاد تی وایس که خبر کوم، ما عرض داده چې والی صاحب ته چې په د دوه امنیت نوسته چې د ښار وږي د باره د اختیار نه لري.
درست سیده. په دې موضوع خبری وشوه، ډیره مننه. مننه، سلامت اوسئ. والی صاحب، دې امنیت په موضوع تاسو مخکې خبرې وکړې، په دې به زیاتې خبرې نه کوو، خو د لارو په باره کې یوه اورېدونکي ویلي دي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکلي دي، وایي د فراه په عمومي لارو امنیت ولې خراب دی؟ هر وخت پکې ماینونه ځای پر ځای کیږي.
طالبان یک دی مین، یعنی آسانه سوال جوابه. دوی یک دی او مین منګه د تطهیر چمونه ډیر زیات باسي، یعنی که منګه د مینونه خونسانه کو یا یو نه باسو، دی ورځی په اوسط ډول شاید تر ډیر حادثه وسی. اما منګه په میاشت کې دوه حادثه یا درې حادثه دی تخریب لرو، نو هر ورځ یعنی ګودامونه له مینونو نه ډک شوی دی. دومره ډیر مې ستلی دی چې پختنه مکوه.
بله.
او ماین پلچکونو ته یکی دی دیر پلچکونو ختم کردی دی. داگه دی ورو رویل وای طالب ولی داسی کوی. دا اوس پل ریگی جوڑی گی تلور و لسوالی سرطاری دیر لوی پل دا تو فراکی دی ریگی پسی مکی. تلور واری پینزه واری بمونه و انفجارو کو. اوس پل تا گناه کردی دا. لاشو جوین سرک جوڑی گی پینزه دیرس کلومتر دا. یعنی تراتیات زلی زیات ماینونه منګه خونسا کړی دي، او په دې لار کې منګه تر لس نفر ډیر شهیدان ور کړی دي. دا دی بار د موټرې چې بار وړي دغه دوی ایرانی سي. بیا دلیل می پښتنه وکړه بزرګان عملي غول، دوی وای چې منګه تدیم په پروژو کې پیسې راکې. د انکشاف زیات په پروژو کې، د ثبات ملي په پروژو کې دوی جزیه اخلي، پیسې اخلي، وای منګه واکسین نه پرېږدو تر څو پرې پیسې مخترانه کې. نو طالب دغه سي عاید لري، دغه سي یو موجودیت دی. تر دې نه ډېر بد ده، اما اوس یې جای نه ده چې زه ډېره تفصیل وکړم.
او په ماینونو عموما دولتي ځواکونه وژل کېږي او که عام خلک؟
دغه د صلیب سر صلیب د اداري راپورونه تاسو وګورئ، 80% د تلفات ملکي د ماینونو په سبب دی. ماین دولت یې نه ږدي، یعنی طالب یې ږدي. دوی خو یې ږدي یعنی دولتي خلکو ته، خو پیال وځي هر څوک چې برابر سو. دا یعنی قطعا ناجایز او ممنوع شی ده د جنگی قوانینو په لحاظ باندې. دوی جوړوي، مواد پیدا کوي، بدرکه ډیر معلول مایوب د ماشومان وګوري، اطفال وګوري، زنانه وګوري، په یو لکړه روانه وي. بیچاره خلک د لوی خو ډوډۍ نه پیدا کولی، بیا د کور سړی د ماینوالو زوی دواړه لاسونه پریک. ډیر خدای ناتر سکارونه کیږي. خدای دې د خپل قدرت سره په دې خلکو باندې غضب نازل کړي، لزمه کې نه دې دوی واخلي. بدنموده کړی ده همې اسلام، همې د افغانیت او همې پښتانه بدنموده کړی ده، همې د وطن داسې بدرنګی کړی ده. په دنیا کې تر ټولو بد تصویر همدا د افغانستان ښکاریږي. چړې دې سرې وینې بهیږي، ترې غاړې پرې کېږي، کلمې پرې وي. دا خو د اسلام نمایندګي نه کېږي. پیغمبرانو چې راغلي دي، صحابه کرام راغلي دي، دوی داسې دلته اسلام راوړی وو. د دې بوتې بامیان تر لاندې ابوالمثنا ابو بیری جراح د صحابه دلته راغلي دي. ویلې سوي دي څلوېخ پنځوس شپې کړي دي، اما دا بوتان یې نه متولو. یعنی دوی تر دا خلک چې صحابه وو په دین دوی ډېر پېدو کړه، طالب ډېر پی پی د چل دختران قصې دي، دا په قندار کې د چل زینې کیسې دي. داسې نور موږ په افغانستان کې ډېر قدیمه آثار لرو چې د زردشتي عادیانو پورې اړه لري. صحابه راغلی دي تر هند پورې، نه یې هلته بوتان مات کړي دي، نه داسې تر چین پورې تللي دي. دا اوس د چین آتشکدې چې دي د کومر زمانو دي، اما صحابه پې تېر شوي دي. بل دا ده چې کوم صحابي انسان حلال کړی دی، کوم صحابي ځان الوزولی دی، کوم د کوم پیغمبر او د کوم کتاب په حکم کې دا ویل شوي دي چې ته به د دی او دولتي سړی لپاره یعنی کلمه ګوی لپاره ته کلمه ګوی کوم قانون باندې وژنې زما خو وظیفه ده چې دولت وکم د خلکو له نوامي سونه دفاع وکم له دې وطن له ناموس نه دفاع وکم له زراعت او تجارت د انکشاف لپاره کار وکم خلک له فقر او بدبختۍ او له احتیاج ساتم او په دې ترتیب هغه جنگ چې مونږ یې ټول فقر ته وړی یو دا وطن یې د احتیاج طرف ته وړی دی او د نورو محتاج کړی دی خو د طالب موجودیت د دې جنگ موجودیت دغه وطن نور هم محتاج کوي یعنی مونږ ته خو نیکي نه راوړي جنگ جنگ خو بربادي راوړي فقر راوړي هغه څه چې اسلام ورسره ډیر مخالف ده هغه فقر ده کاد الفقر ان یکون کفرا پیغمبران حدیث راغلی دی چې وای کله یو وای اذا دخل القريه كفرا فقرا ويقول الكفر خذني معك انا اخوك وای کله چې یو کلی ته فقر ننوزی کفر ورته وای چې ما هم در سره ملګری کزه دی ورور یم یعنی دومره سره دا کفر او فقر په دین کې دسی نجدی بلل سوی دی چې اما که فقر ممنوع ده ټول سد زراعی ورته وای په شریعت کې هغه ذریعه چې فقر ته انسان بیایي هغه ټولې باید ممنوع وي او په هغه باندې باید کار وسي چې ټولنه فقیره نه سي او انسانان فقر ته لاړ نه سي او چې کفر ته لاړ نه سي د دې لپاره تعلیم ته ضرورت ده د دین د انتشار لپاره ترقی ته ضرورت ده د دین د انتشار لپاره وطن ته ضرورت ده د دین د ترویج لپاره انسان ته ضرورت ده چې موږ انسان ژوندي ولرو اما که ټول مړه کې خلک مړه کول دا د تاریخ تر ټولو د جهالت د عظیم جهالت یو صفه ده چې په دې وطن باندې راغلی ده او که افغانان ټول ویښ نه سي بیدار نه سي خدای مکړه له موږ نه به وطن هم تللی انسان به هم تللی او دین به لکه دا اوس چې بدنامه ده او د موږ د دغه طبقاتو په موجودیت سره د دوی د کردار په موجودیت سره په دنیا کې څوک ایمان نه راوړي تاسې اوس د اروپا راپور وګورئ 2000 کسان نه مسلمانان کېږي یو وخت کې تر لکه ورسېدل دا د اسلام ځکه خلک تر تشویق کېدلو اسلام ته اوس دا تصویر چې ګوري خلک د احساس د مسلمانۍ نه زړه توریږي اما دین خو د خدای دین ده دا ډېر پاک دین ده دا الهي دین ده دا رحمت للعالمین چې وایي دا د دواړو دنیاو د رحمت او د نجات دین ده ځکه زه وایم چې علما باید ډېر کار پې وکړي چې دغه څپه دا کرغیړن حالت دا له دې وطن نه رختي سفر وکي او پریږدي چې دا خلک وطن جوړ کړي کار وکي دوی دې ونډه واخلي مړ کول اسانه ده دوی دې څوک مړ کړي تر ټولو لوی جهاد دا ده چې یو څوک مړ کړي مړ کوي ما مړ کول نه ته پدین کی
ډېر زیاته مننه ده فراوالی شاغلی آصف نن چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ له تاسو اوریدونکو هم ډېر منندوی چې ټلیفونونه مو وکړل او بیا مو پیغامونه راوستل دا ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو دوام کوي د ماشام له او بجو وروسته په همدغه څپو چې اوس ازادي رادیو اوري د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه هم هېروي
شامل دے پورے گھر ستار راوڑے او یو پن میں دٹپو پٹو للا راوڑے او شامل دے پورے گھر ستار راوڑے او یو پن میں دٹپو پٹو للا راوڑے او یو پن میں دٹپو پٹو للا یو زل میں لک بہار راوڑے ہو یو پن میں دٹپو پٹو للا راوڑے ہو
پوری ستار راوڑے ہو یو پن میں دٹپو پٹو للا